په افغانستان کې د سهار 8 بجې سوي ازادي رادیو ته غوښیاست. د ازادي رادیو بل یو ساعت خبرونه پیل شو. د دې ساعت خبرونه په راپورونه کې اوري چې د امریکا ولسمشر جو بایدن له افغانستانه پر ټاکلي وخت امریکایي پوځونو په وټولو کې شک څرګند کړ. سلامونه او سهار په خیر. په پیل کې مهم خبرونه وړاندې کیږي. تاسی ازادی رادیو تا غواجی است. دا ازادی رادیو خبرونی هر ورز دا سهار پر او بجو پیلیجی او دا ماشام تر او بجو دوام کبی. که دا انترنت اسانتیالاری زموج خبرونی دا ازادی رادیو دا ویب سایت للاری هم اوریده لیسی. دا ازادی رادیو ویب سایت دا ورسی ازادی رادیو دات کام یا هم ازادی رادیو تکی او ارجی زموج خبرونی په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو د ویب سایټ له لارې اوریدلی سي. دغه راز تیری خبرونې په دې پاڼه کې په سبتی بڼه پیدا کولای سي. د تخنیکی ستونزو له کبله د خبرونو په خبرېدو کې ځنډ راغی. په دې خبرونې کې دا راپور هوري چې د امریکا ولسمشر جو بایدن له ولسمشر کېدو وروسته د اول وار لپاره په یو غونډه کې وویل چې له افغانستانه پر ټاکلي مهال د امریکایي پوځیانو په وتلو کې شک دی لري. بلخو حکومت پر کابل پانتون د پخوانی حمله د وبل ترا د نیولو خبر ورکړی دی. ځینو ماسلونو په یو راپور کې د هغې حمله په تړاو خپلې ترخې خاطرې له ازادي راډیو سره شریکې کړي دي. دا هم اوري چې د امریکا یو جګپوړي پوځي چارواکي وایي چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ډېر پرمختګ کړی خو لا هم د امریکایي پوځیانو ملاتړ ته اړتیا لري. په دې خپرونه کې د نورو مطالبو تر څنګ دوه اونیز پروګرامونه هم خپروو. نیمه نړۍ او کور کلی په بهرنیو مسایلو کې اوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند ویلي چې د بیلاروس د خلکو په مبارزه کې د خلکو ملاتړ کوي. د ازادي رادیو خبرونې هر ورځ د سهار پر او بجو پیلېږي او د ماښام تر او بجو دوام کوي. که د انټرنیټ اسانتیا لري زموږ خبرونې زموږ د ویب پاڼې له لارې اوریدلی سي ازادي راډیو ډاټ کام یا هم ازادي راډیو ټکی او آر جی. په خطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي چې د مسکو په غونډه کې د دوی لخوا د اسلامي نظام د جوړېدو له طرحې غلط. د امریکا ولسمشر وایي د می تر لومړۍ نیټې له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو وتل سخت کار دی. نامعلومو وسلوالو پرون په هلمند کې یو قومي مشر وواژه. د روسیې د اپوزیسیون مشر الکسی ناوالنی په زندان کې ناروغ شوی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وایي د واشنگتن او طالبانو ترمنځ له موافقې سره سم د می میاشتې تر لومړۍ نیټې له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو وتل سخت کار دی. جو بایدن پرون پنجشنبه د ولسمشر په توګه تر ټاکل کېدو وروسته په خپل لومړني خبري کانفرنس کې دا خبره وکړه. ولسمشر بایدن وویل چې دی نه غواړي په افغانستان کې 2015 سرتیری د اوږدې مودې لپاره پاتې سي. د هغه په خبره له طالبانو سره د 2020 نه دی کال د فبروري د 9 د موافقې په بیا کتنې بوختي. نامعلومو وسلوالو پرون د هلمند په مرکز لشکرګاه کې یو قومي مشر وواژه. د هلمند ولایتي شورا مشر عطاالله افغان د دې پیښې په اړه ازادي راډیو ته وویل چې د حاجي غلام خان په نوم دغه قومي مشر تیر ماښام په لشکرګاه کې وژل شوی.
بانپوزا او قومي مشر او ایماندار تکړه سړی وو. څو ځلې مخکې هم دغه شان په هلمند ولایت کې قومي او بانپوزه کسان د دولت د وسلوالو مخالفینو لخوا په نشه سوي دي.
د ځایي چارواکو د معلوماتو له مخې قومي مشر غلام جان یو موده د سنگین ولسوالۍ د ټولنیز شورا غړی او د سیمه ییزو پولیسو قمندان وو. د دې حملې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. فرانسې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي په توګه د جان آرنول د ټاکنې په خاطر د دې مؤسسې د سرمنشي د پریکړې هرکلی وکړ. د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې وویل چې آرنول ته په دې نوې دنده کې د بری هیله لري خو په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کچې پر زیاتوالي اندېښنه لري. دغه وزارت ویلي چې تاوتریخوالي په افغانستان کې د بشر دوستانه هڅو د لارې خنډ کیږي. فرانسې دغه راز ویلي چې ښاغلی آرنول ته ډاډ ورکوي چې په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره له ده سره په ماموریت کې بشپړه همکاري کوي. په خوست کې د امنیت لټینګر سره د مرستې لپاره د ملي اردو 1190 سرتیری په دنده وګمارل سول. د دغو سرتیرو د فراغت په مراسمو کې د تندر قل اردو قمندان جنرال میروای صافی وویل چې د جنوب ختیځ ولایتونو جوپی جوپی ځوانان د ملي اردو لیکو ته ور روان دي.
دا موږ ته ډېر د افتخار ځای ده. دی خو هر ځای کې به دی خوشحاله وو، مګر موږ ته وخت نه ورکوم، مطمئنه وسیږه یا یوله سونه په ټول خوسته لګم چې خوست سرحد ده او یو څه ساحه د پکتیا هم نسور سره.
د تندر قل اردو اړوند دی لواګانی په خوست، پکتیکا، پکتیا، لوګر، غزنی او میدان وردګ ولایتونو کې د امنیت ساتلو مسولیت پر غاړه لري. په پکتیا کې امنیتي چارواکي وایي په ځدزی اریوب ولسوالۍ کې د څلورو تروریستي پیښو مخه نیولې ده. تندر قل اردو پرون په یو خبر پاڼه کې وویل طالبانو د ځدزی اریوب ولسوالۍ د سپینې شګې سیمې په ګلغونډي کې د هوان څلور مرمۍ ایښې وې چې د ملکي وګړو کورونه پرې وولې، خو د سرحدي لوا د لومړي کنډک ځواکونه یې مخه ونیوله. طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د هند چینای سوپر کینګ لوبډله وایي چې د دغه هیواد راتلونکي غوره لیګ سیالیو یا آی پی ایل لپاره یې یو ځل مکی افغان لوبغاړی فضل حق فاروقي په پام کې نیولی دی. فاروقي به په چینای سوپر کینګ لوبډله کې د جنوبي افریقا د تیز باولر هاردوس ویلجوین ځای ونیسي. فاروقي ممبئی ته روان شوی چې د هند د غوره لیګ تر پیلېدو مخکې له چینای سوپر کینګ سره تمرین وکړي. فاروقي چې کیڼ لاسی توپ اچونکی دی، تر اوسه په 200 لومړۍ درجه سیالیو کې لوبېدلی او 22 وکټونه یې اخیستې دي. د امریکا پوځ وایي د جانسن ان جانسن د کورونا ضد واکسین یو لویه جوپه منځني ختیځ او افغانستان ته لیږل کیږي چې په دغو هیوادونو کې میشت امریکایي پوځیان واکسین سي. د امریکا په پوځ پورې د تړلې ورځپاڼې سټارس اند سټرایپس د راپور له مخې دغه یو ځل لګول کیدونکي واکسین نږدې 26,000 ډوزه به په راتلونکو څو اونیو کې افغانستان او منځني ختیځ ته ورسیږي. د امریکا د مرکزي قومندانۍ یا سنت کام په وینا تر دې وړاندې د روانې میاشتې په پیل کې 6,000 ډوزه واکسین لیږل سوي وو. د امریکا د خوړو او درملو د تنظیم ادارې په حواله جانسن ان جانسن واکسین د کورونا وایرس په وړاندې په سلو کې 15% اغیزناک دی. د راپورونو له مخې د روسیې د اپوزیسیون مشر او د کرملین منتقد الکسی ناوالنی په زندان کې ناروغ شوی دی. د ښاغلي ناوالنی نږدې همکار لیونید وولکوف له دوژ تلویزیون سره په یو ویډیویي مرکه کې وویل
دولس روسي پخوا یو څلور تلویش کلن روغ ځوان په کروف زندان ته لاړ. دا حقیقت مشته نه وایو چې له دولس روز وروسته الکسی ناوالنی ډیر ناروغ شوی. د د سره څو کتلای نشي شکار ده چې د پټوي د حقیقت دی چې دا کار زموږ په ذهن کې غمون کې فکرونه پیدا کوي.
لیونید وولکوف د غرض ویلي چې ناوالنی لخپلو مدافع وکیلانو سره د کتو حق لري، په تیر بیا په دې خاطر چې په غیر قانوني ډول بندې دي، ځکه چې تر اوسه پورې محکمه د دې استیناف د غوښتنې په اړه پریکړه نه ده کړې. الکسی ناوالنی په جنوري میاشت کې له جرمني ترستنې دوه وروسته د مسکو په یو هوایي ډګر کې ونیول سو دی. جرمني ته د تداوی لپاره تللی وو. سلګونو ایغورانو پرون په انقره او استنبول شهرونو کې ترکیه ته د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی د سفر په اعتراض کې لاریون وکړ او د چین په شینجن سیمه کې د بشري حقوقو د سرغړونو په وړاندې له ترکیه د کلک دریځ غوښتنه وکړه. شاوخوا زر تنه ایغوران د استنبول په بیازید میدان کې راټول سول او دیکتاتور چین د ایغورانو ټول وژنه ودروه شوارونه یې ورکړل. ځینو مظاهره چانو د خپلو بې درکه سویو عزیزانو عکسونه په لاسونو کې نیولي وو او ویل چې دغه کسان غالبا د چین په روزنیزو کمپونو کې ساتل کیږي. ځینو نورو د ختیځ ترکستان شنه او سپین بیرغونه راپول. د ترکیه د حکومت د اپوزیسیون ځینو معسلانو او د پارلمان غړي هم په داسال کې له لاریونوالو سره یو ځای سول چې وانګ یی د ترکیه له بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشغلو او ولسمشر رجب طیب اردوغان سره کتل. او د اروپایي شورا مشر شارل میشل وایي اروپایي ټولنې په اروپا کې د کورونا ضد واکسین د تولید پر زیاتولو موافقه وکړه. د اروپایي ټولنې د 28 غړو هیوادونو مشرانو پرون په یو ویډیوي کانفرنس کې له کورونا وبا څخه د خلاصون پر لارو چارو خبرې وکړې. د اروپایي کمیسیون مشر اورزلا وون دیر لین پرون په یو ټویټ کې ویلي اروپایي ټولنې له دسمبر میاشت راهیسې 33 هیوادونو ته د واکسین 1.1 میلیونه ډوزه صادر کړې دي. اروپایي ټولنې ته د واکسین نږدې 80 میلیونه ډوزه درسول کېدو په حال کې دي. تراتلسو میلیونو او دولکو ډیرو کسانو ته په دې اتحادیه کې دغه واکسین لګول شوی دی. تاسو زدي رادیو ته ورجست. د امریکا ولسمشر پر ټاکلي وخت له افغانستان د امریکایي پوځونو په وتلو کې شک څرګند کړ.
په تخنیکی دلایلو ګرانه ده چې د مئی د لومړۍ نیټې ضرب الاجل عملي سي.
حکومت پر کابل پانتون د پخوانی حمله د یو بل طرح د نیولو خبر ورکړ. مواصلن د هغې حمله ترخی خاطرې بیانوي.
امنیتی ځواکونه را ورسېدل، دوی خپلې کشفي تیارې جګې کړې. په دې وخت کې ما خپل لاس هغه کشفي تیارې ته چې کمره پکې ناسپله هغه ته وخوځاو.
د امریکا یو پوځي چارواکی وایي چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو زیات پرمختګ کړی دی. د افغانستان ځینې پوځي متخصصان وایي
ډیره اړتیا ده چې د افغانستان وسلوال پوځ ملاتړ وکړي تر څو چې د جګړې په میدان کې دوی برلاسي وي.
په بهرنیو مسایلو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د بیلاروس د خلکو په مبارزه کې د خلکو ملاتړ کوي. دوه اونیز پروګرامونه هم خبرو نیمه نړۍ او کور کړی. د خبرونه د سره موضوع د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن له ولسمشر کېدو وروسته په لومړنۍ خبري غونډه کې له افغانستان پر ټاکلي مهال د امریکایي پوځیانو په وټولو کې شک څرګند کړ. جو بایدن وویل چې امریکا له خپل شریکانو سره په دې اړه خبري کوي، خو تخنیکی ستونزې د دې سبب کېږي چې امریکا ټاکل سوی ضرب الاجل عملی نسی کړی. اسمت سروان او نور تفصیل.
د امریکا ولسمشر جو بایدن وای په تخنیکی دلایلو ګرانه ده چې امریکایي پوځیان د میټر لوبري نیټې له افغانستان ووزي. د پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ حکومت او طالبانو په قطر کې د اتلس میاشتو خبرو په پای کې تیر کال موافقه لاسلیک کړه چې پر اساس یې امریکایي پوځیان د سش کال د میټر لوبري پوري له افغانستان ووزي، او په بدل کې طالبانو منلي چې له القاعده او نورو تروریستي ډلو سره به اړیکې پرې کوي، تاوتریخوالی به کموي او د افغانستان له حکومت سره به د سولې خبرې کوي. ولسمشر جو بایدن د جنوري په شلمه د واکل تر لاسه کول وروسته وویل چې د طالبانو سره د ټرمپ د حکومت د تیر کال د فبروري د 9 مینیټې موافقه له سره ارزوي. جو بایدن لکه چې د امریکا د ولسمشر په توګه دنده پیل کړي، پرون په خپل لومړني رسمي خبري کانفرنس کې وویل
په تخنیکی دلایلو ګرانه ده چې د مئی د لومړۍ نیټې ضرب الاجل عملي سي. زما اراده نسته چې هلته د ډیر وخت لپاره پاتې سو. موږ به ووزو، خو پوښتنه دا ده چې کله به ووزو.
په واشنگتن کې میشت افغان شانند هاشم وحدتیار وایي درې دلیله د دې سبب شوي چې امریکایي پوځیان په ټاکلې نیټه له افغانستانه ونه شي وتلی.
امریکا هر ځای ته چې ځي یا دغه ځای نه چې ووزي، د دې ته مراحل هغه پروسه ډیره اوږده پروسه ده. قانوني اړخونه ډیر اړخونه لري چې د دوی ټانګونه، د دې اسلحې، د دې بیسونه، د دوی هغه قراردادونه د کوربه هیواد سره، د دوی هغه لوجستیکي لیارې چې په کومې لیارې وځي، یو دا دلیل دی. دویم دلیل دا دی چې دوی افغانستان ته د بین المللي شریکانو سره یو ځای افغانستان ته لاړ دی، او که وځي هم یو ځای به وځي. نو دې په خاطر باید واشنگتن د خپلو 9 نورو د ناټو غړو هیوادونو ته قناعت ورکړي چې د افغانستان نه ووځي که نه ووځي، او که ووځي څه وخت باید ووځي. دریم دلیل دا دی چې د امریکایانو وتل د افغانستان څخه هغه په شرایطو پورې اړه لري چې بین الافغاني مذاکران یو مثمر نتیجې ته رسیدلی وي.
جو بایدن هم په افغانستان کې د امریکا د متحدانو یادونه وکړه. ویل چې دی او د بهرنیو چارو وزیر بلینکن هڅه کوي چې له خپلو متحدانو سره وبیني، هغه متحدان چې د ناټو په چوکاټ کې په افغانستان کې ځواکونه لري او چې کله ځواکونه باسي په خوندي ډول وباسي. د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو په وروستۍ غونډه کې د بلینکن ګډون ته په اشاره وویل چې له هغوی سره یې مشورې کړې دي. په افغانستان او امریکا کې ځینې چارواکي او کتونکي اندېښنه ښیي چې که امریکایي پوځیان په افغانستان کې د سولې په اړه له یوه جوړجاړي مخکې ووځي، ښایي هغه ټولې لاسته راوړنې ضایع شي چې په تیرو 60 کلونو کې ترلاسه شوي دي. د امریکا د سنا جرګې د وسلوالو خدماتو د کمیټې رئیس ادم سمیت ورډ مبرز د بایدن له حکومت وغوښتل چې د افغانستان د امریکایي پوځیانو د وتلو نیټه اوږده کړي.
د اسمت سروان راپور. د ننګرهار والی وایي د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو د دې ولایت په اچین ولسوالۍ کې پر کابل پوهنتون د برید یو بل طرح نیولی دی. د کابل پوهنتون ځینې استادان وایي سره له دې چې پر دې پوهنتون د برید پنځه میاشتې تیریږي، خو لا هم ځینې استادان او محصلان د ژورو ټپونو له کبله په روغتون کې بستر دي.
ضربه یې ډزونه بند شول ځکه دوی هم نه غوښتل چې خپل مهمات خلاص کړي.
درویش کلن حسیب د کابل پوهنتون د عامه پالیسۍ پوهنځي د څلورم کال محصل دی. هغه د کابل پوهنتون په برید کې چې د تیر لمریز کال د لړم په دولسمه وشوه له خپلو شاوخوا څلوېښت ملګرو سره ټپي شو. په دې برید کې دوه ویشت تنه نور ووژل شول. نوموړی د پنځو میاشتو په تیریدو لا هم روغ شوی نه دی او له هغې ورځې ترخې خاطرې لري. هغه وایي د بریدګرو د ډزو پر مهال درې مرمۍ په پښو او یوه یې په لاس ولګېده او د جګړې پر مهال له بریدګرو په دوه مترې کې د یو میز شاته پټ شوی و.
کله چې ما ځان په پنجرې خطا کړم نو هماغه مهاجم چې زه یې وویشتلم هماغې کړکۍ سره ودرېده او په پولیسو او ګاردانو باندې ډزونه پیل کړل. ضربه یې ډزونه بند شول ځکه دوی هم نه غوښتل چې خپل مهمات خلاص کړي. امنیتي ځواکونه راورسېدل، دوی خپلې کشفي تیاری جګې کړې. په دې وخت کې ما خپل لاس هغه کشفي تیارې ته چې کمره پکې ناسپله هغه ته وخوځاو.
د حسیب په څیر شاوخوا څلوېښت نور محصلان هم په دې برید کې ټپیان شوي وو. د کابل پوهنتون یو استاد وایي لا هم له ټپیانو د څلورو حالت ښه نه دی او په روغتون کې بستر دي. د عامه پالیسۍ پوهنځی په کابل پوهنتون کې یو له تازه جوړ شویو پوهنځیو څخه و چې ودانۍ یې هم نه درلوده. همدا دلیل و چې د دې پوهنځي محصلان د حقوقو او علومو سیاسي په پوهنځي کې په یوه ټولګي کې درس وایه. خود عامه پالیسۍ د پوهنځي رئیس جمال ناصر صابری بیا وایي وس دا پوهنځي ودانۍ لري او د تیر لمریز کال په سلواغ میاشت کې ورته تسلیم شوه او پکې ټول محصلان په عادي ډول خپلو درسونو ته دوام ورکوي. خو د وژل شویو محصلانو چوکۍ لا هم خالي ښودل شوي. خاغلی ناصری وویل
ساختمان جدید تاریخ 25
دا ودانۍ د تیر لمریز کال د سلواغ میاشتې په 15مه نیټه پرانستل شوه او هر ورځ ورته محصلان راځي خپل درسونه وایي. لنې کمرغه نوې جوړه شوې ودانۍ د محصلانو، استادانو، د دې پوهنځي د کارکوونکو ټولې اړتیاوې پوره کړې دي.
محصلین و اساتید پوهنځي می باشه.
په ورته وخت کې د ننګرهار والی وایي د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو د دې ولایت په اچین ولسوالۍ کې پر کابل پوهنتون د برید یو بل طرح نیولی. ضیاءالحق مرخیل د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل نیول شوی کس حضرت علي نومیږي چې په ابو سعید اعظم هم مشهور دی. د ښاغلي مرخیل په خبره لو نیول شوي کس سره یې دوه همکاران هم نیول شوي.
بیګا تیر شپه د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو د ننګرهار په ولایت کې د اچین ولسوالۍ د شنې لکړې په سیمه کې هغه شخص نیولی ده چې حضرت علي مشهور په ابو سعید اعظم باندې ده. په ده باندې اتهام دا ده چې د کابل د پانتون د هغه برید د یو د طراحانو څخه شمیرل کیږي.
د ننګرهار والی داسې مهال پر کابل پوهنتون د برید یو بل طرح د نیول کېدو خبر کوي چې مودې وړاندې پر دې پوهنتون د برید اصلي طرح چې عادل نومیږي له خپلو پنځو ملګرو سره په علني ډول محاکمه شول.
مننه چې ازادي رادیو اوري.
د امریکا یو جګپړی پوځي چارواکي وایي افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ډیر پرمختګ کړی، خو لا هم د امریکایي پوځیانو ملاتړ ته اړتیا لري. د امریکا د ځنګړو عملیاتو قومندان د افغانستان له سفره امریکا ته تر ګرځېدو وروسته کانګرس ته وویل د طالبانو، القاعده، داعش او نورو سختریزو ډلو ګواښ ته په کتو افغان امنیتي ځواکونه هوایي ملاتړ ته اړتیا لري. اسمت سروان او نور تفصیل.
د امریکا د پوز د ځنګړو عملیاتو قومندان وایي ک امریکایي پوزیان له افغانستان په اوس وخت کې ووزی د افغانستان امنیتي وضعیت په خورا کړکېچن شي. جنرال ریچارډ کلارک پرون پنځشنبه د خپل هیواد د سنا جرګې د وسلوالو خدماتو کمیټې ته وویل هغه ورتیا چې امریکا یې له طالبانو سره د مبارزې لپاره افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته ورکوي د دوی په بریالیتوب کې مهم او حساس رول لري. کلارک په وروستیو کې افغانستان ته تللی و او د دې سفر په لړ کې د افغان کمانډو ځواکونو نوی مرکز ولید. د افغان ځواکونو ته په اشاره وویل ډیر پرمختګ شوی او ډیر تکړه قومندانان ولیدل، خو له دې سره سره د طالبانو له لوري او همدارس د القاعده او اسلامي دولت یا داعش په شان د نورو یاخیانو له لوري د تاوتریخوالي زیاتېده. په دې هیواد کې د افغان ځواکونو ملاتړ ته د امریکایي پوځیانو اړتیا پیدا کوي. د افغانستان د دفاع وزارت په خوانی ویاند متقاعد جنرال دولت وزیری وای افغان امنیتی ځواکونه هم له مالی نظر او هم د هوایی ملاتړ له نظر د امریکا ملاتړ ته اړتیا لري.
د امریکا متحده ایالاتو یا د نړیوال ټولنې لپاره ډیره اړتیا ده چې د افغانستان وسلوال پوز ملاتړ وکړي تر څو چې د جګړې په میدان کې دوی برلاسي وي. تاسو ته معلومه وي چې زمونږ د کوماندو قطعات او نور ځانګړي قطعات چې دي پوره وړتیا لري، خو هوایي زمونږ کاملا کمزورې ده. زمونږ کشف استخبارات تر اوسه په پښو نه دی ولاړ. مونږ توپچی قطع نه لرو په نشت باندې حساب دی، مونږ زردارو قواوې په نشت حساب دي. نو معنا دا ده چې مونږ اړتیا لرو د دې لپاره چې وسلوال پوځ مو سم په پښو باندې ودرېږي، په ښوونه روزنه کې ورسره مرسته وشي، په وسلو په اکمال کې ورسره مرسته وشي.
د جنرال وزیری په باور کې امریکایان د ده په وینا بې تدبیره له افغانستانه ووزي، په افغانستان کې به ناورین رامنځته شي. جنرال کلارک بیا وایي امریکا په تیرو دوو لسیزو کې هڅه کړې چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه په خپلو پښو ودرېږي او د دوی یو باوري متحد ځواک وي. په دې برخه کې تر یوه حده پرمختګ شوی په تیره بیا د ځانګړو ځواکونو په برخه کې، خو فساد د نه اعتماد وړ لیدرشپ د امریکا د ستراتیژۍ ناببره بدلېده او غیر واقعي هدفونه د دې خنډ شوي چې افغان ځواکونه د دفاع لپاره لا هم د لویدیځ ملاتړ ته اړتیا ولري. د دا هم وویل حتی ځانګړي افغان ځواکونه یا کوماندو هم د طبي مرستو په برخه کې ځانګړي مهارت، هوایی او استخباراتي ملاتړ ته اړتیا لري. د ترامپ د حکومت او طالبانو د موافقې پر اساس د می لومړۍ د امریکایي پوځیانو د وتلو وروستۍ نیټه ټاکل شوې، خو د ولسمشر بایدن حکومت پر دې موافقې بیا کتنه پیل کړې ده. ځینې امریکایي چارواکي وایي شای بایدن تر یادې نیټې وروسته د څو نورو میاشتو لپاره محدود شمېر امریکایي پوځیان په افغانستان کې پرېږدي.
اوس به احمد شبر راته وایي چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خبرونو کې د افغانستان په باب څه راغلي.
ډیلی بیس ورځپاڼه لیکي د بایدن د ادارې د ماموریت چې د افغان سولې موافقه د می تر لومړۍ نیټې ترلاسه کړي له دننه له ناکامۍ سره مخامخ شوې ده. له طالبانو سره د 2000 کال د فبروري په 9 د دوحې د سولې په تړون کې امریکا ژمنه کړې ده چې د می تر لومړۍ نیټې به خپل ځواکونه له افغانستانه باسي. ډیل بیسټ د طالبانو او افغان حکومت د اساسو په وینا څرګندوي چې د ورځپاڼې ته ویل دي چې د سولې وروستۍ هڅې ناکامه شوې دي. د خبرونې په باور امریکایان غواړي چې د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ له لوري د می تر ټاکل شوې لومړۍ نیټې پورې د دوی ځواکونه له افغانستانه ووسی، خو د سولې خبرې په ټپه ولاړې دي او شخړې زیات شوې دي چې د دې له کبله افغان چارواکو دا ډاډ ترلاسه کړی دی چې د بایدن اداره به د سولې د بدې معاملې پر ځای د خپلو ځواکونو له ایستلو لاس واخلي. ډیل بیسټ د افغان دولت د یو امنیتي مسول په وینا چې په مذاکراتو کې دخیل وو او د نوم لاخیستو ډډه کې ویلي کې ډیره بیړه د یو مخ ناکامۍ خطر زیاتوي. ورځپاڼې بیا په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو دننه د سرچینو په استناد لیکلي دي چې تر اوسه دوی ته نه دي ویل شوي چې کله به له افغانستانه وسي. د امریکایي ځواکونو یوې سرچینې په دې شرط چې نوم به یې نه اخیستل کېږي ډیل بیسټ ته ویلي دي چې دوی د سپینې ماڼۍ له لوري پریکړې ته انتظار کوي او تر څو چې پریکړه کېږي دغه اوسنی شمېر امریکایي سرتیري به چې 2500 ته رسېږي په افغانستان کې وي. بلې امریکایي ورځپاڼې نیویارکر هم له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو مسله څېړلې ده او لیکي جو بایدن له سخت انتخاب سره مخامخ دی چې د می تر لومړۍ امریکایي ځواکونه له افغانستانه وباسي که یې هلته پرېږدي. ورځپاڼه لیکي بایدن نږدې یو لسیزه مخکې ویلي وو چې له افغانستانه به خپل سرتیري بهر کړي. کله چې په 2010 کال کې بایدن د امریکا مرستیال ولسمشر وو، هغه وخت یې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو ژمنه کړې وه. ویلي وو چې د 2010 کال له جولای څخه د پوځیانو ایستل پیلو او موږ په ټول سرتیري وباسو. ورځپاڼه وړاندې لیکي اوس افغانستان ته شاکول آسانه نه دي. په تیره بیا چې هلته امریکا تر 3 تریلیونه ډیر ډالر لګولي دي او د خپلې اوږدې جګړې اهداف یې نه دي ترلاسه کړي. نیویارکر څرګندوي د امریکا متحده ایالاتونو روانه میاشت خپل سیاست پراخ کړ. د سیمې ځواکمن هیوادونه چین، پاکستان، ایران، هند، ترکیه او روسیې ته مخه کړه. تیر اونۍ په روسیه کې د افغان سولې لپاره غونډه وشوه او د اپریل په لومړیو کې تمه ده چې ترکیه د افغانستان د سولې لپاره د یوې غونډې قربانه شي چې شایي یو توافق ته د رسیدو لپاره 2 ورځې دوام وکړي. خو د ورځپاڼې په باور کله چې پر نورو ملتونو تکیه کیږي نتیجې بیلابیلې وي یوه نه وي.
د افغانستان د نجات ګوند وایي د سولې اوسنۍ پروسې مدیریت د امتیاز اخیستو لپاره یوازې د څو حکومتي کسانو سره دی او لسته پکې ونډه نه ده ورکول سوې. د ګوند چې پرونی مسؤلانو په کابل کې د خپل فعالیت پیل اعلان کړ، د افغانستان د سولې بهیر کې ټولو لوریو ته په برابر ډول د ونډې غوښتنه وکړه.
د افغانستان د نجات ګوند مسولان چې د پنځم په ورځ په کابل کې د خپل فعالیت پیل اعلان کړ، د سولې پر روان بهیر کې د حکومت پر کړنلار نیوکه کوي. د دې ګوند مشر حضرت عمر زاخلوال وایي د افغان سولې روان بهیر مدیریت یوازې د څو حکومتي چارواکو په لاس کې او د هغې لپاره د امتیاز او ګټې لپاره دی. ښاغلی زاخلوال وایي د سولې روانې پروسې ته خوشتي، خو په خبره یې سوله باید تعریف او لا رامنځته شوی فرصت څخه په سمه توګه ګټه واخیستل شي. بلخوا د دې ګوند نور غړي نیوکه کوي چې په هیواد کې د نننه د ملي یووالي د واحد دریز نشتون له امله د افغانستان په ملي مسایلو په ځانګړې توګه د سولې په بهیر کې د نورو هیوادونو استخباراتو ته د لاسوهنې زمينه برابره سوي. د افغانستان د نجات حرکت رهبری غړی فاروق ورداګوایي ارتیا د چې افغانان په خپل د ملي ګټو په نظر کې نیولو سره د سولې پروسه مدیریت کړي، څو په خبرې روان کړکېش ته د پایتکه کې شول سي. شاغلی وردګ د سولې په اړه د جمهور رئیس محمد اشرف غنی له لوري د شپږو میاشتو ترمنځ د ټاکنو لکه دوسر مخالفت شي او د هیواد په خیره نه غني، خو د جمهور رئیس صلاحکار او د جمهور ریاست ستراتیژیکو او عوامي کو رئیس وحید عمر بیا وایي د جمهور رئیس د دې طرح مخه یوازې او یوازې د خلکو د رايو پر بنسټ د واک لیږدوي.
چیزی که به نام طرح رئیس جمهور
هغه چې د جمهور رئیس د ټاکنو د طرحې په توګه راوتلې د ټاکنو طرح نه ده. جمهور رئیس د سولې لپاره د لارې و نقشه برابر کړې او د چا د نقشې د تایید یا رد لپاره نه ده، خو په دې نقشه کې د سولې بیلابیل اړخونه شته. یو له هغه موضوع چې په کې طرح شوی هغه د خلکو د رایو په اساس د واقع انتقال دی
از راه آرای مردم است.
شاغلی عمر له افغانستان څخه د امریکایي عسکرو وتل د طالبانو پوجمنو پوري تړلی و بلل. د افغانستان نجات حرکت په داسې حال کې د خپل موجودیت اعلان وکړ چې دا مهال د افغانستان د سولې پر سر په هیواد دننه او بهر بحثونه تاوده سوي دي. دا دغه ګوند چارواکو د یاد ګوند جوړولو هدف د سولې په برخه کې د عامو خلکو نظریاتو راټولولو او په واحده توګه د دې د ونډې مطرح کولیات کړل. دغه ګوند په پاکستان کې د افغان پخوانی سفیر حضرت عمر زاخلوال په مشرۍ او د رهبرۍ غړي په پارلماني چارو کې د دولت پخوانی وزیر فاروق وردګ، د حزب اسلامي مطرح غړی فضل هادي وزین، د علماو شورا ځینې غړي او د یو شمیر نورو سیاسي ګوندونو چارواکي شامل دي.
او اوس هم یو بهرني موضوع په داسل کې چې په بیلاروس کې د تیر کال د اگست میاشتې د ټاکنو پر ضد اعتراضونه روان دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویندوی وویل چې د دغه هیواد د خلکو په مبارزه کې د خلکو ملاتړ کوي. تید پرایس دا خبره د بیلاروس د لومړني خپلواک دولت د تاسیس د کلیزې په ورځ وکړه. د دې موضوع تفصیل له اسمت څاروانه.
په بیلاروس کې د 2000 کال د اگست میاشتې له انتخاباتو راورسته چې الکساندر لوکاشینکو په کې ځان د شپږم ځل لپاره بریالی اعلان کړ، اعتراضونه روان دي. مظاهره چند وایي د اگست میاشتې په انتخاباتو کې پراخه درغلي شوې ده. دوی د الکساندر لوکاشینکو د استعفا او د بیا ځلي انتخاباتو غوښتونکي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویندوی نیت پرایس پرون د مارچ په 15مه چې په 1913 کال د لنډ وخت لپاره د بیلاروس ته خپلواک هیواد د تاسیس ورځ وه پر خپل ټویټر پاڼه وکشل، موږ په مبارزه کې د بیلاروس ترڅنګ ولاړ یو. د بیلاروس د اپوزیسیون مشر سویت لانا سیخانو یکایا چې په تبعید کې دوی د خپل هیواد له خلکو یې غوښتي دي چې د ولسواکۍ د احیا لپاره مظاهرو ته دوام ورکړي. د هغې پلویان وایي چې نوموړی د تیر کال د اګست د 9 په انتخاباتو کې بریالی شوې وه. تر اوسه پورې د میرمن سیخانو سکایا په مشرۍ د مظاهرو په لړ کې د بیلاروس د حکومت د ځپنو په نتیجه کې تر 10,000 ډیر کسان نیول شوي دي. آغلی سیخانو سکایا د مارچ په درویشتمه په یوه ویډیوي وینا کې د بیلاروس خلکو ته وویل:
ګرانو بیلاروسانو، د ځان په اړه په دې وخت کې د یو کال په خوا په هکله فکر وکړئ. تاسو له دې حقیقت ستړي سوي یاست چې دولت تل خلکو ته دروغ وایي او هغوی تحقیروي. تاسو په خپلو پخلنځیو کې ژغیږئ چې نور داسې ژوند نسی کولی، خو باور نه لري چې کوم شی بدلولی سي. تاسو لا هم تصور نسی کولی چې دوی میاشتې وروسته به څه پیښ سي. زموږ لپاره به نوی ژوند په دوبی کې پیل سي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویندوی نیت پرایس وایي چې تر 200 نیوی ډیر بیلاروسان سیاسي بندیان دي. د ماریا کالاسینیکووا او ایهارو لوسیک د وضعیت یادونه وکړه. پر ماریا کلاسینکووا ملي امنیت د خطر تور پوری شوی، خو د هغې ملاتړې دا تور بی اساسه بولي.
دا سیاسي رادیو ته ورجست. دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وی د واشنگتن او طالبانو ترمنځ له موافقې سره سم د میمیشې تر لومړی نیټې له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو وتل سخت کار دی. نامعلوم وسلولو پرون د هلمند په مرکز لشکرګاه کې یو قومي مشر حاجی غلام جان په ډزو وواژه. د حملې مسؤلیت روسه چا نه دی منلی. فرانسې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي په توګه د جان ارنولد د ټاکنې په خاطر د دې مؤسسې د سرمنشي د پریکړې هرکلی وکړ. د هند چینای سوپر کینګ لوبډله وایي چې د دغه هیواد راتلونکي غوره لیګ یا آی پی ایل لپاره یې یو ځل مکی افغان لوبغاړي فضل حق فاروقي هم په پام کې نیولی دی. راپورونه وایي چې د روسیې د اپوزیسیون مشر او د کرملین منتقد الکسی نوالنی په زندان کې ناروغ شوی دی. سلګونو ایغورانو پرون په انقره او استنبول ښارونو کې ترکیې ته د چین د بهرنیو چارو د وزیر وانګ یی د سفر په اعتراض کې لاریون وکړ. د اروپایي شورا مشر شارل میشل وایي اروپایي ټولنې په اروپا کې د کورونا ضد واکسین د تولید پر زیاتولو موافقه وکړه.
دو اونیز پروګرامونه په یو راپور پسې اوریدلای سي. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي د مسکو په غونډه کې د دوی لخوا د اسلامي نظام د جوړیدلو طرحې غلط تعبیر اخیستل شوی دی. د دې دفتر ویان وایي چې د مسکو په غونډه کې د اسلامي امارت د بیا جوړیدو موضوع نه ده مطرح شوی او دوی هلته یوازې د اسلامي نظام د جوړیدو موضوع یاده کړې وه.
د مسکو لنجمنه غونډه هغه غونډه چې د تړلو دروازو تر شا وشو او په پایله کې یوازې لسمادي پریکړه لیک خپور شو. هغه پریکړه لیک چې د طالبانو له اسلامي امارت سره مخالفت خو د افغان حکومت ترې هرکلی وکړ. خو له دې غونډې د نږدې یوې اونۍ وروسته د افغانستان لپاره د روسي ځانګړي اساسي اسوسییټډ پریس د ویلي د مسکو په غونډه کې د طالبانو پلاوی پر دې ټینګار کاوه چې د اسلامي امارت بیا جوړېدل د افغانستان د شخړې یو احتمالي حل لار ده. خو په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي د مسکو په غونډه کې د اسلامي امارت د بیا جوړېدو موضوع نه ده مطرح شوی. د دې دفتر ویان محمد نعیم وایي دوی هلته یوازې د اسلامي نظام د جوړېدو موضوع یاده کړي او د اسلامي نظام د جوړېدو لپاره غلط تعبیر اخیستل شوی دی.
افغانستان کې څنګه حکومت راځي ناراضي څه دی، دا د خپل افغانانو کار دی. په دې کې بل څه ضرورت نشته چې څوک د بهرنه فرمایشونه وکړي. نو د افغانستان مسله خپل افغانانو پورې تعلق لري. داخلي مسایل چې څنګه نظام راځي او په کوم شکل باندې افغانان خپل منځ کې سره جوړیږي.
د مسکو لغونډې وروسته که څه هم زمیر کابلوف یې د پایلې په اړه خوښ دی، خو له دې وړاندې د افغانستان د مرکچي پلاوي یو شمېر غړو ازادي راډیو ته ویلي وو د مسکو غونډه له تاوتریخوالي سره مل او روښانه پایله یې نه درلوده. د دوی له قوله په دې غونډه کې طالبانو پر خپل دریځ ټینګار کاوه او نرمښت یې نه لار. د دې ټولو سره سره یو شمیر سیاسي شنون کې وایي پسې مونډي کې د اسلامي امارت بیا جوړېدو سره مخالفت شته، خو د افغانستان د راتلونکي نظام په اړه لا روښانه تصویر نه دی جوړ شوی. لدوی یو عمر شریفی وایي امریکا او نور په دې اند چې د اسلامي امارت بیا راتګ د افغانستان امنیت، ثبات او پرمختګ ته ګټه نه رسوي.
د سولې دوم پړاو چې مونږ باید شاهد وو پر همدې محور راڅرخي چې د اسلامي امارت په بیا راتګ سره به افغانستان کې سولې یقیني شي ډیر کم دی. اوس پر همدې موضوع خبرې روانې دي او د مسکو غونډه د یو هده روښانه کړه.
د سیاسي چارو د شنونکو له قوله د مسکو غونډه د استانبول د غونډې لپاره چې د اپریل په لومړیو کې به وشي لار پرانستون کې او هلته به د افغانستان د راتلونکي نظام په اړه نظریات روښانه شي. د مسکو غونډه د تیرې پنځشنبې په ورځ وشوه چې پکې د روسیې، چین، امریکا او پاکستان سربیره افغان حکومت، ځینې سیاسیونو او طالبانو ګډون کړی و.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور د ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
د ازادي رادیو اوریدونکو سلام. د نیمه نړۍ خبرونه ته خراغلس. د دې هونې د خبرونه موضوع مو د نکاح په وخت کې د نجلۍ د مہر په سر ناندریو ته ځنګړې شوې ده. مہر د خځې له مالی حقونو نشمیرل کیږي چې له نکاح وروسته نارینه مکلف دي چې د خپل خځې دغه حق ور وسپاري. خو د نجلۍ مہر باید څوک وټاکي؟
دا د مېرمنې یو حق دی او په هیڅ وجه باندې ثابت کېدل نشي.
د نجلۍ مہر باید څو وخت د زوم سره شریک کړای شي ترڅو د نکاح په وخت کې خپلوانو د لاس وهنې لامل نشي.
بهترین واخه هغه د روم او ناوې د مخکل دي چې نکاح یا هم ایجاب او قبول شي ټول هغه صلاحیتونه ورکړ شي.
څنګه کولای شو چې په افغانستان کې ناوړه دودونه لمنځه یوسو؟
هغه کسان چې پودی اگادي خبر دي هغه ته چاغه لګ پوه لري په دیاله مانوات نه لري په دودونو باندې کلک ولاړ دي هغه ته قناعت ورکي هغه ته عوامو په هایوي ورکي.
مګ هڅه کړی دی چې دغه پښتون ته ځوابونه پیدا کړو. اوس برا پور واورو چې د یوې متضرری خزي په غاک ویلېږي.
څنګه چې ما غوښته او څنګه چې زما هغه فکر او سوچو چې زما واده باید داسې وشي خو هر څه هم هغه روانو. خو د زما د واده په اخري شیبه او په اخري لحظات کې زما د پلارګنۍ او خسرګنۍ ترمنځ د مهر په کمولو باندې څه ستونزې رامنځته شوې چې زما خسرګنۍ مې پلارګنۍ ته وویل چې باید مهر کم کړي خو زما پر پلارګنۍ ونه منله چې مهر باید کم شي. نو همدا و چې زما د واده اخري شیبه غم او ستونزو مبدل شوې.
دا شل کلنه ملکه و چې په واده کې پلارګنۍ او خسرګنۍ د دې د مهر په سر اشخړه کړې وه او د واده د خوښۍ مراسم یې په خفګان بدل شوي وو. ګل بی بی بیا د خپل زوی واده کیسه کوي چې ملکی ته ورته یې د واده په مراسمو کې د مہر په سر د دواړو خې خورنیو ترمنځ خفګان پیدا شوی.
خدای ول نمونږ ته چی ونه و اوس دیش لکه روپۍ د دې په مہر کې واچو. مونږ ورته وای چې مونږ کور نه لرو کرای کور کې ناسیو او دیش لکه روپۍ مونږ د کوم کو وای نه زه خود نه غواړم خو چې دا زمدار واج د دا په کې واچو جنگ دی او غال مغال دی. تا ول د اول نه مونږ ته تاسو نه وای چې مونږ دیش لکه روپۍ په مونږ باندې دا خزه خرڅې چې هم دا خرڅم سوکو کې خو دیش لکه روپۍ نه ورکی.
پټیر شمیر کورنۍ کې د انجلۍ مہر د هغې د کورنۍ لخوا ټاکل کیږي. دغه ټاکل شوی مہر د منلو لپاره د زوم کورنۍ ته د نکاح تړلو پر مهال وړاندې کیږي چې تر ډیره بیا د زوم کورنۍ دغه وړاندیز په اسانۍ نه مني او دا راکمولو هڅه کوي. د زوم د کورنۍ هر یو سپینګری رامخته کیږي د ناوې له کورنۍ غواړي چې د مہر یو اندازه دی د هغه لپاره یا د هغه په مخ راکه مکړي. د زوم د کورنۍ دغه غوښتنه په کراتو تکراریږي او ورسره هر ځل د ناوې له مہر څخه یو اندازه پریښودل کیږي یا کمیږي. خو دغه دود ډیر ځلې د ناوې د مہر په کمیدو پای نه مومي بلکې کله کله د زوم د کورنۍ لخوا دغه ډول تکراری غوښتنې د ناوې د کورنۍ او خپلوانو د بې حوصلګۍ سبب کیږي او په پای کې د دواړو خېخو کورنیو ترمنځ د لفظي او آن فزیکی شخړې لامل ګرځي. خو له بلې خوا د زوم کورنۍ هم د نجلۍ د مہر پر راکمولو کې ځان مجبور بولي. 25 کلن توریالی د خپل نکاح په شپه د ناوې له کورنۍ سره د مہر په سر لذیذ شخړه کړې ده. د دې نجلۍ د مہر په سر شخړه کې د نجلۍ کورنۍ پراګنی او وی د نکاح په وخت کې د مہر په سر شخړه د مہر د زیاتوالي لکه بل رامنځته کیږي.
واده په ورځ کې د مہر چتینېږي د دې تعینولو کې د انجونو د کورنۍ
قصور ده چې ډیر زیات تعینې او زما په واده کې مم دغه پسر جنجال وشو 500 لکه ټاکل او زما په واده کې زم مم د سي احساساتي شوم ډیر په غوسه وته مم د سي د غاړې ګل مم خطا کو.
د افغانستان د مدني قانون لمخي مهر د خزي حق دی. هر خزه حق لري چې خپل مهر په خپل وټاکي او وایخلی یا هم خپل خاوند ته ور وبخي. حقوق پو عبد السبحان مصبا د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې مرستيال وای هر خزه په خپل مهر کې پوره واک لري او د قانون لمخي خپل کولای شي چې په اړه یې پریکړه وکړي. هغه زیاتوي
مهر د انجلی یو شرعي حق ده، مور او پلار هیڅ هم نشي کولای په دې حق له او د دې ترڅنګ د مهر د کموالي او د زیاتوالي صلاحیت یوازې انجلی پورې اړه لري چې د خپل راتلونکي خاوند سره په دې حق له خبري وکړي او بحث وکړي.
په اسلام کې د ښځې مهر د هغې شرعي حق بلل شوی. دینی عالم محمد عارف مدني وایي د اسلام ستر پیغمبر هیڅ یو نکاح د مهر پرته نه ده تړلې او ټینګار یې کړی چې د خپل خزو مهر لواده پس ور وسپاري. عارف مدني په دې اړه زیاتوي
مهر د نکاح په عقد کې دا یو د ضرورتو جملې څخه ده او قران کریم کې الله جل جلاله په دې اړه باندې فرمایي قد علمنا ما فرضنا عليهم في ازواجهم. الله فرمایي چې موږ ته معلوم ده هغه مهر په خاوندانو باندې فرض کړی شوی ده چې خپل میرمنو ته باید ورکړي. دغه شان الله تعالی سورې نساء کې په دې اړه فرمایلی دي چې مهر هغه باید ورته ورکړي شي زوتا ډېر خوشاله او خوخی سره دا چې په نکاح کې څومره ضرور دی وړین دی. د قران کریم د آیتونو نه معلومیږي دا د مېرمنې یو حق دی او په هیڅ وجه باندې ثابت کېدل نه شي. البته دا چې کله باید ورکې د سپارلو وخت په دې اړه باندې په اسلامي شریعت کې قیدات نه دی راغلي، دا د توافق په اساس باندې کېدل شي. که څوک نه خپل مهر واړي هم وختل شي او که چرته دا شي قید نه وي خاين کېدل شي چې یو مقدار نغد او څه مقدار قرض واخیستل شي. که وخت انشو وي ډېر ښه، که وخت نه تین شوی جون تر پای پر د حق ثابت دی او دا تاکید کیدل په هیڅ وجه باندې نشي.
د ریپورتونو پر بنسټ زیات شمیر افغاني خزي اوس هم لغبلو حقونو نه دي خبر او ترڅنګ ډیر شمیر نارینه هم د خپل خزو په قانوني حقونو نه دي خبر. د ناوړه دودونو په وړاندې د خوځښت مشر خانولي عادل وای دولت باید د خزو د حقونو په اړه عامو خلکو ته پوهاوی ورکړي.
موږ هغه وخت کولای شو چې په افغاني ټولنه کې د بد رسم او رواجونو او دودونو مخونی اول پدې پوسټ چې دا دونه بد دي، مضر دي، د انسانيت، د قانون او د اسلامیت خلاف دي. او دوه مونږ باید پدې پوسټ چې مونږ حق لرو هغه ریواجونه چې هغه بد دي، هغه زمونږ ژوند تباہ کوي، هغه زمونږ دنیا او آخرت تباہ کوي، هغه تر پښو لاندې کو. دریم حد عقل پدې اړه باندې باید هغه کسان چې هغه لګ پوه لري، پدې اړه معلومات نه لري، په دونه باندې کلک ولاړ دي، هغه ته قناعت ورکړي، هغه ته عوامو په هایوي ورکړي. دا یو شمیر دونه چې مونږ ډیر کلک قربان دی ولالو دا د دی ورلد چې تر پخولند سي لپامو غورځول سي.
اوس به د خزو د مهر په سر د ناندريو په اړه د عام خلکو خبري واورو.
زمانو مدینه ده د کارتینه اوسیدونکو یم. زما په نظر هر انجلی باید خپل مهر خپل وټاکي او د کې نه باید د انجلی او د هله کورنۍ کار ولري.
نو مې په ځولاته د خوست ولایت اوسیدونکو يم. کچېرې د جنو مہر په مغه اولو کې معلوم شي نو فکر کوم چې بیا به د ټو کورونا یو ترمن دغه جنجال نه راولړيږي.
زما نوم عبدالسلام شیرزاد دی، ننګرهار ولایت اوسیدونکی یم. د مہر باره کې چړې وهل د پدې خاطر وي د جنۍ کورنۍ هڅه کوي چې مہر ډیر واخلي او د هلک کورنۍ کوشش کوي چې کموالی راولي پکې تر څو د هغوی اقتصادي تجربه ونه رسیږي.
ازادي رادیو اوریدونکو د عامو خلکو خبري مو واوریدي. اوس په کابل کې د یو خصوصي خوندزي لمدیري او د دولسمې ناحیې د خزو د شورا له مسولې بصری دیدار سره زمګ مرکه واوري. آغلی دیدار که پسر که را تا اوی است چه ولی پا افغانستان که زین کورانه خپل لونو تا آن ده غوی دا مهر پا تاکلو که هم حق نور که بی
کورونا یا زین خلق پا افغانستان که دا یو ننگ بولی یا یو شرم بولی چه ده منگ لور یا ده منگ خور سنگا پا یو عام مظهر که پا یو عام مجلس که کینی او خبریو که او ده خپل ده مهر ده تاکلو لپاره خپل او غگیگی نو ده دی پا لپاره یا ده دی پا خاطر سره دی سکی زن تا پدر وکیل تا که چه حق پدر وکیل ده دی ده مهر پیساب ده مهر ده تاکلو اندازه یا مثلا هغه مهر چې دی تا ټاکل کیږي په هغه اړه باندې دی خبرې وکړي چې هماغه باعث د دې کیږي چې ډیر ناخوالې یا مثلا ډیر شکر رنجیګانې منځته راشي. که چیرته دغه موږ تاسې په افغاني ټولنه کې یا په افغانستان کې یا په اسلام کې دا شرم ونه بولو او خپل خویندو ته خپل میندو ته دا حق ورکو چې د خپل مهر په خپله وټاکي او په عام مظهر کې دی وغږیږي او خو د خپل مهر خپله تعین کړي نو دا به ښه خبره وځي. نو دا همدغه ده باعث کیږي چې د موږ خویندې یا د موږ میندې د فامیلونو له خوا نه یا د ورونو له خوا نه چې دا موږ خور څنګه په دا هم مجلس یا هم مظهر کې کینی خپله خپل ځان ته مهر وټاکي نو دغه حق له موږ خویندو څخه اخیستل شوی ده او دغه بیا یو پدر وکیل ټاکل کیږي چې هغه پدر وکیل د دې د ژبې د دې د خولې د دې د هغه نه وینا کوي او د دې هغه مهر ټاکي چې هغه کله یا بیخي له حد نه زیات شي او یا هم د چا خبره ټیټ شي نو کوم دغه کې اوسي چې د دواړو فامیلو ترمنځ پورې یو سلسله اختلافات له منځته راځي.
که داره تا او ویاس چه ده دو و خیخو کورنه یو ترمنس ده مهر پسر جنجال او ناندری ده زوم او ناوی پا جوند بندی چه اغیزی لرلشی.
ده مهر تاکل چه ده کنه که ده لحه ده اندازی نکل زیادی گی یا دیری گی نو ده زوم او ده ناوی ترمنس ده اغا واده خوند یا ده اغا واده مزه یا اغا ده واده لمره شپا یا لمره شیبی چه ده لمانزی کنه اغا پی اون تریخ برخورد سره مخامخ شه او ده اغا خپل خوشحالی اغا خپل نوی جوان پا دیر ناخوالی و شکر رنجی بندی پیلی و شروع که یا اغا مغا باعث ده خوش نه تو کیږي هم دغه باعث د دې ناخوالو کیږي هغه ناوی هغه جلکۍ خصوصا په اطرافو کې په قریجاتو کې یو نابلده محیط ته نابلده کور ته د ناوی دینه نه کیږي او لاغي سره سم برخورد کیږي نه په پراخ وچ لاغي نه استقبال نه کیږي نو هغه باعث دي کیږي چې د دې ژوند په تاوتریخوالو باندې بدل شي او هغه مشکلات چې د دې په دغه مهر کې د مهر په ټاکلو کې د کنه هغه نو د سبب ګرځي چې د دې جلکې آینده ژوند تریخ شي آینده عمر د دې شي خراب شي.
په پای کې کداره ته وایاس چې څه وخت باید د انجلۍ مهر د هلک سره شریک کړای شي ترڅو د واده په شپه د میلمنو او د کورنۍ له لاسوهنې وژغورل شي.
زما خپل شخصي نظر بهترین وخت هغه ده که چیرته منظوم او ناوی ته مخکې له دې چې نکاح یا هم ایجاب او قبول شي ټول هغه صلاحیتونه ورکړ شي چې په خپله خپل مهر یا هم نور شیان په خپله وټاکي نو دا به ډیره ښه خبره اوسي او دا به ډیر یو ښه پیل ښه آغاز به د یو ژوند وسي.
اوریدونکو د نیم نړۍ د خبرونه چې د نجلۍ د مهر په سر ناندریو ته ځانګړې شوې وه هم دومره وه. تر بیا د خدای پامان.
کور کلی
نن سبا چې رااله مهم امر سره جنگ کړی دی په نشي جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي له بل سره هغه تعامل او هغه احترام او
غونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور چوي ته ورکړ چې هغه وې سکور تا خو زی
جوړونکې مریم توخی
سلام
سلامونه درنو دوستانو، کورکلی ته ښه راغلاست. ولی کله چې ځینې ماشومان نوي په ښوونځي کې شامل شي نو ډیر ژاړي او ښوونځي ته نه ځي. څنګه نوي شامل شوي ماشومان ښوونځي ته لیواله کړو؟ په دې برخه کې د کورنۍ او ښوونکو دنده څه کېدلای شي؟ نن په همدې موضوع خبرې کوو چې د راپور تر څنګ د یو تن ټولنپو سره مرکه هم لرو. په پیل کې راپور ته غوږ شئ. قدر منو دوستانو، د پسرلی پر اتاک سره د هواد پسړو سیمو کې خوانیز او تحصیلی کال هم پیلېږي او هغه ماشومان چې د لیک لوست عمر ته رسیدلی وي په خوانځیو کې شاملېږي. ځینې دانې وی شامل شوي ماشومان په ډیره مینه او علاقه سره خوانځي ته ځي، خو ځینې نورو ته بیا خوانځی د زده کړې ځای نه بلکې بندیخانه ښکاري او ډیر په خفګان، ژړا او تشویش خوانځي ته ځي. د کابل د دې سبز ولسوالۍ اوسیدونکي شازیه وایي چې ورور یې نوی په ښوونځي کې شامل کړی دی. دومره یې داسې ورځې دوی په تکلیف کړي دي چې هر سهار په ژړا او خفګان د ښوونځي په لور روان وي. نورې خبرې به له شازیه څخه واورو.
ورور مې د درې څلور ورځې کېږي چې ښوونځي کې شامل کړی دی، هېڅ ښوونځي سره علاقه نه لري، په ژړا ښوونځي ته ځي او په ژړا راځي. کله چې سهار له خوبه پاتو چې ښوونځي ته لاړ شي نو ډېر ژاړي، ځینې وخت یې په کشولو ښوونځي ته بیا بیا کله چې بوم ځو ښوونځي ته، هلته وایي تر هغه وخته پورې راسره کښېني تر څو چې زه رخصتېږم. ورته منتظر یو ورته ناست یو چې ودرېږي رخصت شي. نو بیخي ټولې داسې تشویش کړي وو کورنۍ کې، بیخي ټولې جګرخونه کړي وو دا ټول کال به څنګه کوو سره، او هېڅ درس سره علاقه نه لري. کله چې وایي درس وایه، کورنۍ دنده یې ترسره کړه، چغې وهي، ژاړي، کتاب شکوي، کتابچه شکوي، نو بیخي دغه ستونزې دي. نو
همداراز شپه کله نه هیله چې نوې په ښوونځي کې شامله شوې وایي چې مکتب یې نه دی خوښ، ځکه هلته یې مور او د کورنۍ نور غړي نشته او ټولګیوال ورسره هم لوبې نه کوي.
نه خوښېږي چې مور او پلار مې هلته نشته دي، او کورنۍ مې هلته نشته، خور مې نشته، او ماشومان را سره ساتیری نه کوي، او استاد را سره ښه راوریان.
د زابل ولایت اوسیدونکي ګلالۍ چې اوس د کابل په نهمه ناحیه کې اوسي وایي چې زوی ډیر په شوق او مینه ښوونځي ته ځي، دا ځکه چې تیر کال وړکتون ته تللو، نو اوس ورته د ښوونځي تګ کومه نوې خبره نه ده. نوموړی زیاتوي،
زما وړکی زوی ده چې اوس شپږ کاله لري، او سه کاله په لومړی صنف کې شامل کړی، او پروسه کالم وړکتون ته پیوه چې ډیره مخته شو، فضل د خدای ده ډیر اماده شو، یعنی په سر کې ستونزې درلودلې، وضعیت به یې ښه نه و، او کله به چې د خوبه پاڅېده ډېر به بدخویه و، او نه به یې غوښتل چې وړکتون ته لاړ شي. بیا په اساس د تشویقو، د موږ تشویق او د استادانو او د ښې روي د استادانو بالکل اموخته شو، او ډېر زیات هر څه زده کړې، یعنی پوه شو چې مکتب ته تلل هم د ژوند یوه ډیر اړینه برخه ده. ډیر زیات خوشاله یم چې ډیر مکتب ته په علاقه او شوق ځي. کله چې را پاڅو ډیرې ښې خبرې ورته کوو، تشویقوي چې استاده به دې تا ته نن ښې نمرې درکړي او ډیره به تا ته خوشحاله شي، ته به نن ډیر خوشحاله مکتب ته لاړ شي.
د کورني مسایلو کارپوهان وایي چې ځینې ماشومان ځکه د ښوونځي د اول ورځ نه ویره لري چې دوی ته ښوونځی په هغه ډول چې باید ور وپېژندل شي نه دی پېژندل شوی. صرف دوی ته ویل شوي چې ښوونځي ته لاړ شه. په دې اړه د کورني مسایلو کار پو سید بشیر ځینې عوامل په ګوته کړي.
د ځینو نوو شامل شوو ماشومانو ښوونځي ته د نه تګ عوامل ډیر دي، خو زما په نه ښکارا عوامل دا دي چې د مکتب یا د ښوونځي محیط د دوی د پاره یو نوی محیط دی. دوی اکثرا په کور کې عادت وي، په کور کې په ساتیرو باندې عادت وي، نو چې کله ښوونځي ته ځي هلته په صنف کې په ټولګي کې کینین، دوی ته دغه محیط لکه قید غوندې معلومیږي. او د دې په څنګ کې د مور او د پلار د تشویق مسله هم مهمه ده، ځکه بعضی ماشومان د مور او پلار د طرف نه تشویقیږي ښوونځی ته، چې دوی ته ووایي چې ښوونځی د دوی د پاره پاینده کې څه ګټې لري تر څو د دوی شوق علاقه پیدا شي. او بل دلیل دا هم کېدای شي چې په بعضی ښوونځیو کې بعضی ښوونکي د شاګردانو سره ښه سلوک نه لري. استادان باید د نویو ماشومانو سره مینهناک سلوک ولري تر څو دوی علاقه د ښوونځی سره پیدا شي. دا ډیره مهمه خبره ده.
د کابل ولایت اوسیدونکي او د یو دولتي ښوونځي ښوونکي نادیه صافی بیا وایي چې خوند کې باید دا ورتیا ولري چې نوی شامل شوی ماشومان خوانځي ته لیواله کړي. نو موري وایي چې دا په خپل لمړی صنفونو ته درس ورکوي، ډیر کوښښ کوي چې ماشومان ته د هغوی په انداز او شیوه خبرې وکړي. نو موري زیاتوي،
زه د اصول صنفي خوونکی یم، زه خپل صنف کې چې زما د نوی زده کوونکي دي زور سره ډیر په مهرباني خبرې کوم او تر اخره هدا کوشش کوم چې دوی ستونزې په مینا حل کړم. خوانځي ورته ډیر یو ښه ځای معرفي کوم چې هغوی نورم تشویق شي، او اول وختو کې چې د هغوی مینه ډیره شي او تشویق شي زده کړ سره مینه شي، نو بیا هغوی غیر حاضري نه کوي او تر اخره همداسې پاتې کیږي. که زه په لومړۍ ورځو کې هغوی سره ښه برخورد نه کړم، نو هغوی نفرت زیاتیږي او د مکتب نه زړه تورن کیږي. بل دا چې زه درس ورته ډیر سخت نه ورکوم چې د هغوی د سطح نه ډیر لوړ وي او یا ډیر بار پې واچوم، داسې ګوریګکان ورته رسموم چې ذهن کې پاتې شي، او داسې یعنی د لوبو په سیستم زه هغوی ته زده کړه کوم.
د کاپیسا ولایت د نجراب ولسوالۍ اوسیدونکی رحلا تلاش بیا کورنۍ هم په دې برخه کې مسؤلي بولي. نوموړی وایي چې مور او پلار په کور کې دا دنده لري چې مخکې له دې چې ماشوم په ښوونځي کې شامل کړي، باید د ښوونځي په ګټو ماشوم وپوهوي او د امادګۍ په منظور ماشوم ته ځینې لارښوونې وکړي، او همدارنګه په ښوونکو هم غږ کوي چې ماشومانو ته د زده کړې لپاره ښه زمینه مساعده کړي.
کورنۍ ته اړینه ده د دې لپاره چې خپل ماشومان په ډیر شوق سره ښوونځي ته ولېږي. کورنۍ ته اړینه ده چې خپل ماشومان وهڅوي، تشویق کړي، وینازوي، کله چې مکتب ته لېږي ځینې ښه ښه خوراکي توکي ورته ورکړي، په بایک کې ښایسته بایک ورته واخلي، کتابچې ورته واخلي، رنګه قلمونه واخلي، په دې شیانو باندې وهڅوي چې دوی ښوونځي ته د تګ لپاره زړه ښه کړي. همداراز کورنۍ ته پکار ده چې خپل بچیان په لومړي سر کې کوښښ وکړي چې تر ښوونځي پورې ورسوي او بیرته بیا تر کوره پورې ورسوي، تر څو چې دوی د ښوونځي له چاپیریال سره بلد شي. همداراز ښوونکو ته پکار ده چې د ټولګي فضا دغسې مساعده کړي چې ماشومان د راحتۍ احساس وکړي. ښوونکو ته پکار ده چې له صبر، حوصلې او زغم څخه د ماشومانو پر وړاندې دوی باید کار واخلي. ماشومان باید ونه رټي، له وهلو ټکولو څخه یې جدا باید ډډه وکړي، وی نه ګواښي، کوشش دی وکړي چې تشویق یې کړي، وی هڅوي.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیې بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی، او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لاښ کولی کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلی خبرونه واورئ. قدرمن اوریدونکو، د خبرونه په دې برخه کې مو د ټولنپوه ډاکټر جمشید رسا څخه په یوه مرکه کې دا پوښتنې کړي چې څنګه نوي شامل شوي ماشومان مکتب او درس ته لیواله کړو. نو موړی په ځواب کې داسې غږیدلی دی. پښتنه استاد سمتره کو چې ولې ځینې ماشومان چې په ښوونځي کې نوي شامل شي ډېر ژاړي او علاقه نه لري، مینه نه لري، د ښوونځي تګ یو رقم ویره لري، علت یې څه ده؟
د دې لپاره څو دلیل مونږ کولای شو چې په نظر کې ونیسو. اولی خو یو ترس او دار د مکتب څخه ده، مثلا که ماشوم په مکتب کې ورته ځینې شرایط اوسیږي، دبلې یو استراب ده چې ورته د جدایي استراب ویل کېږي چې ماشوم د مور څخه نشي بیلیدلی، ویره لري، فکر کوي چې زه مور څنګ کې نه یم، یا به مور د منځه لاړ شي یا زه به د منځه لاړ شم. د ده خاطره همیشه مور ته وابسته یي. ځینې ماشومان هم مسې ده چې مکتب ته چې نه ځي، مثلا تلویزیون کې، گیم کې، دا شیانو کې مصروف وي. او بله مشکل هم دا ده چې ځینې ماشومان دغه ذهنیت ورته جوړ شوی نه ده د مور و پلار د طرفه چې هغه آماده یي، او ځینې ماشومان هم درس نشي زده کولی، هغه د خاطره نه ځي. ځینې ماشومان کمبود توجه او تمرکز لري، هغه د خاطر نه دي. ځینې مشکلات رواني مشکلات هم د سبب ګرځېدلی شي. نو دا شیان لاس پلاس ورکوي او دا مشکل منځته راوړي، او باید دې ته مشوره وکړم چې دا تحقیقات ښیي 40% ماشومان دا مشکل لري، یعنی د 100 ماشومونه 40 نفر دا مشکل لري.
مننه کوم استاد. استاد، ځینې کورنۍ بیا په زوره ماشومان یا وهي یا ټکوي یا په زوره په کښولو بیا ښوونځي کې نوي اول تخپل تری راځي وي چې پرې چا مخته شي، دغه کار بیا څنګه؟
ډیر ناروا ډیر بی ځای کار ده. تاسو پوهیږئ هر کار چې په زور تر سره شي هغه ښه نتیجه نه ورکوي، مخصوصا په ماشومانو کې چې مونږ غالمغال وکړو. دا ډیر نادرسته کار ده، ځکه چې مونږ د مطالعې او د زده کولو شوق ماشوم کې مرکاو په دې کار سره. منم چې مثلا ماشوم د مور پلار څخه به ودرشي مکتب ته لاړ شي، ولې کله چې دا مثلا خپل یو لکه مستقل ژوند ته ورسیږي نو بیا کتاب سره یې علاقه خرابی. کتاب نه وایي، مونږ اصلا په دې ماشومتوب کې ماشوم ته درس ورنکو، باید ماشوم ته د درس شوق پیدا کړو. په هیڅ تعلیم تربیه پروسه کې دا زور ځای نه لري.
اوس د کورنۍ د مور پلار او د ښوونکو دنده څه ده چې څنګه وکولی شي خپل ماشومان، البته هغه ماشومان چې ژاړي، ښوونځي ته نه ځي، زړه تورن دي، هغوی درس لیواله کړي، یعنی کوم کارونه سرته ورسوي؟
اوله ډیره مهمه وظیفه د مور پلار دا ده چې ماشوم د وابستګۍ څخه وباسي. تاسو پوهیږئ چې ماشوم مور پلار ته وابسته ای، ولی د مور پلار اوله دنده دا ده چې ماشوم ته استقلال زده کړي. بنن ژوند کې توصیه داسې ده چې د دوه کلونۍ نه ماشوم باید کودکستان ته لاړ شي، او د هغه وخت نه باید آموزشي محیطونو سره دا عادت واخلي. که چیرې یو ماشوم کودکستان ته لاړ، مکتب تللو ته به مشکل نه لري. معلم باید توجه وکړي ماشوم ته. دا یو مشکل ده چې یوازې مور پلار نشي حل کولی. هر ماشوم چې دا مشکل لري، مور پلار باید معلم ته مکتب ساړي کا واخلي، هغو ته وایي د هغو نظر واخلي، ځینې توفی او جایزې ویسي معلم سره پریږدي چې د ما ماشوم راغی دا د خپل طرف ورته ورکړي، چې دا تشویق شي، هلته په مکتب کې ورته محبت ورکړي شي، ماشوم کې توجه ورکړي شي، تشویق وشي، دا خپله کولی شي. او مور پلار ماشوم ته ځینې قصې وکړي چې مونږ درس ووایو خدای خوشحاله کیږي، مونږ ته ثواب ورکوي، مونږ په ژوند کې به یو شی جوړ کړو، د مور پلار افتخار وګرځو، دې شیانو سره. او بل ماشوم ته ځینې ملګري په مکتب کې پیدا کړو، هغو ته مثلا یو مثلا د یو ساتیری وسیله، مثلا یو توپ به ورته واخلو، ټول به هغه سره مصروفي ساتیری. دا شیان کولی شي چې مشکل حل کړي، او که دې شیانو سره مشکل حل نه شو نو حتماً یو رواني ستونزه ده چې باید د متخصص ته مونږ کومک وکړو.
ګران دوستانو، دا د دیوانې د کور کلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل. تر بیا ښه وخت ولرئ.